سلامونه د سار شپږ بجې شپې ز صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چلو گاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبه پر ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو، شپږ څلوېښتنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت یو میلیون او اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشمې پر ورځ د اخره په 14 د ادارې ویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم له نن سې شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سینګیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو دراوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي، بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د غیوات پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې درای ورکونکو د هڅولو لپاره خپل ورستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندي اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني په خپل واد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستاني دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستاني د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پر ورځ د اخرب په 14 دغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبه پر ورځ 2 او د نومبر په 11 درېمه یو ورځنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلنی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی، دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږکال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مودا چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغه ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورنۍ مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې هغه کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. لاغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سګنی انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډیر یو بیخی ډیر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واوري چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي،
مکتب تعمیر نشته. موږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم اخر اغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورونی مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورستر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1240 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتیدابه پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل دا سپګوتا کړ.
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې په کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوي، یعنی د ښځو د کار مخنیوي نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډیر غټ خطر دی، هیواد ته ډیر غټ خطر دی او خپل میرمنو ته هم ډیر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و. هم د یو غټ ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. پا په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوې دي. په راپور کې راغلی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیون امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړې او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل و د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوړه کولو لپاره خپل رائے صندوقونو ته واچوي. نظر پښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 8.5 میلیونو ډیرو امریکایانو رائے ورکړې وي چې دا د 2020 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې ورسته نظر پښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړی شوې دوسیې لغوه کړي. لبلی خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنی تورپوستي شزه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیگزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2020 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورس پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 بجې پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 بجې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 بجو سره برابرۍ شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلی چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو خوشتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکی؟ کله چې امریکایان د نومبر په 15 یعنې نن څخه راي اچونه پیلوي د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکو نه ټاکی بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلې سیستم د امریکا راتلونکو جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي، خدای یو اسانه بهیر نه دی. پرې پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولی الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ کچیرته کانګرس دا دند په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استاذ لري، نو په همدې برابر الیکټرال رائے کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استاذ لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رائے خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رائے په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانل ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بے باور رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څنګهواله رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څخ پلوي سیستم پلی کیږي، یعنی کې یو کاندید هتا په لګ توپیر وګټي د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکن ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رای لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رای ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډانل ټرمپ په داسې حال کې چې خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم وو، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د اقرب په 14 د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې دی لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولی وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو. پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوانځیو زده کوونکو د سرپناه او نور اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دې په وینا د باد باران یخنی او ګرمي په مال تر ډیره درسونه همداسي په آزاد فضا کې وي او همدا عامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپل خوخي پانځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوانځیو د ودانۍ او سرپناه نشټونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد باران ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلات سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره دا سانتیا و نشتون د دې سبب شوه چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وای ډېرې خونځي ودانې نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړی د خند او ځن سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د غنو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه دا ورکړي او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی امان الله ازادي راډیو ته ویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستاني زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپل درسونه ته په سمتوګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکې کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلمانانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریک کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلې چې 80% خونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هوار کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 خونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولی، خو د طالبان لخوا لشپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګیدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کروندګر وایي سکالي د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړي او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوی د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، مې او نور حبوبات کری، خزمه کې د شولو د کار لپاره خې برابرې دي او حاصلات هم خوي. د سمکنې ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې خې صحیح برابرې دي، لوبیا مکړې صحیح وا، نو د اوسه په منکار دي څوک د مله وي بل مکړې نور به مونږ دي کړي
د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو له یوې خوا کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنی ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجي سایل خان ویل
موږ څنګه داسې دولت موږ څنګه کومې مسې یا کومه داسې چې د برخې د موږ کومه کوکی دا کې دومره به نور داسې حاصلات زپاشي ځکه به زپاشي چې هغه شي به مکمل کنه اوس شنو چې کوم مصرف وکي یغه مره به پاسل دانه ته زپاشي کې داسې چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه به پونه غریب وته نو شي.
په لوی پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره کټه اخلي. کاروندګر وای سکال د سمکنې په وسیمو کې هم د شولو حاصلات خوچې په خواب کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنې اوسیدونکو سید خان وای
سکال وړې راځو شولې ارځ کې خپ پرمونی شوی دی کوته دندې پلاو شوی مخکې دندې پلا نه دی شوی دا پته میدان خولي پلا وړې پلا نو سکال ته سالات ډېر ښه دی مخکې مدا جوړ مون بکړې یا کوخه مرخه خدمه غنه کړه لکه دا شوله چې کومه کوي او دا غډیره کی حاصل
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي تر څو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی وویل
تیر کلونو کې تقریبا سمګه سروې کړي تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي خو د سکه لپاره زیاتوالب کړه غل تقریبا 3 تر 3.5 زر هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیر کلونو ته ډیر ډیر حاصلات ورکړي.
یاد دیوی شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې زمکې ډیری اوبه ولري کرل کیږي چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذائقې له عمله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهور دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده د ایران خپل پاکستان کړي ده د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړي دي کدی وغواړي چې څوک ته نور زیات دی ته یو سړی هم نسورتلای نه ایران ته یعنی سړی خود سره یو مچم نسور راوښتلای دی په خبر دی ک افغانان د ایران پرېږ دی راوړي د په ایران په خپل پلچسي د زمر خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې د افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې شراسي دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کسر نور دي.
سلامونه نه کېلې نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هیواد د ایز د شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبان او پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته اوسې دي د پښتنو دی اوسې باید ملي ماتا ملان کې دا خصو چغو کې نه دي چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وځي باید خپل دفترونو رخصت کې ملي ماتا ملان کې تاسو تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړې وو وژل سي دا بخفاس کیږي مرتز درې سو افغانان شهیدان سول هیڅ بخفاس نه کیږي تر اوسه پورې طالبانو د پښتنه هم نه ده کړې نه خبرګون شو لري دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بخفاس وسی
مهم دی
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي موږ یې درته وایو
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چی یو اروپایی بنسټ وای په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچاکی
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریا کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوی ډېرې شوی دي
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره بهشکه چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمت خرچ کړه
زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې زه باندې اولاد الله راي کې الله پاک رحمان نه کړی په تر ول دغه ډیر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلا سزاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خصو یې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده ندی
ولی څه خبره ده
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو دی و اروپایی بنسټ چیرنی خی چی په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانه فعال شوې دي د اروپای ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشې موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشې موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشې موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشې موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګر تیودورا گروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالی نښه لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشې موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشې موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرون د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره شوه ښیي چې دا هیوادونه د هیروینو 1,000,000 محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشې مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالی د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیوال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس به په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ژوند چاري سنبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بې پروايي تورنوي او وای چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر ازی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کوره ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د ګازو شل کیلوی د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه ستونزو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو. خېلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقامات څو ځلې ویلي وو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 10000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډیر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډیرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد 2 ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستر کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټلوي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي
تضمین بکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخان تر شپو بجو پوری په لنډو سپونونس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته دیرش کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کوله بعد هغه بیا وسازي کار هم کوه هلته سیمانکاري دا پله سر کار ما ډېر کوه سر هغه وخت چې موږ لاړو دوه زره تومن مزدوري وه دوه زره تومن یې میاشت شپېته زره مخدره مواد والا ماته په کار کې بس د سړي سره سر شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده پس د سوچې په مختلف شو خلاصې هم ته نوټه چې لږ مرض غوندې شو بیا دلته پوډر ته هم شروع وکړه صاحب شیشه هم شروع وکړه د اخره کې داسې وخت راغی درې سوه څلور سوه ان تر پنځه سوه روپۍ پورې صرف زما عمل و همدې واجې ما لغما کې ځمکه هغه مې خارسا کړه ودی چې غلام را دی چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشروع مې خارج کړه ان تر هغه پوری شاغي ول چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در وانه مې مکه خرص کړه درې بیس ویجا مې خرص نش په سال وی غره نور مشکلاتونه خو رنگ خرابې دل مثال کور کې قامتم بد اخلاقی کنه زیاتره خلک یو شی وبل هغه په ځای پرې د سر په سر دا یو شی زه دا کوم چې زه په خپل د سلور کاله کې دا یو غټ نوغ زما دی دغه د اولاد دغه نه زه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زه وانه شي اولاد الله راي کې اولاد الله پاک را باندې هغه کړی په درول دغه ډیر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور په حاصل به رنګ تر ادا قتل وای زو یانه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات د خدای نه د پاګي د پس په لم کې ما ته په خوله را کو چې زه دا وکړم دا مې نه مندل نه کیږي چې حال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه اعتبار یعنی مشورتو شوتو واخو ځای پرې دنده شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتار نه وي وجه چې شي چې ټول عمل الهات معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو 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 نه ده مشر لور مې سوال اسکاره نه ده بلې دول اسکاره نه ده زوی مې ول اسکاره نه بلې زوی ماته کاله نه ده هم شو لمه تا نه ده مکتب کې تعالی ورته ویل شي چې دې پلا دا مواد استعمال کړي په دې لوخه ما دور اول نمبر وا په نمبر کې کې سید دونه تیری ولا بيستان کې پوډر دور ما اول نمبر شو چې کله را له کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ماته ورو دي لیدا اته دا چې زړې ما چې دا مکتب نه چې څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل الله قسم دا ته دا خبره ما وری دا یو دې نه مې الله خبره او په درې مورز ما دا خاطر کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوانس خ ذهني تمرکز اخیسته او لا اولاد یې اچولې ده.
آیا په دې دلاست ایا په هیدلس کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبري واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکي اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پریږي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید سخت دي جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ د ټول وجود اداره کوي دماغ د ټول وجود کنټرولوي کله چې د غصب تنبیه شي ماشوم چې په ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګټه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې دا هغه کې لامبو یا شنوار د ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث دي کې چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استعمالونه تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتریش نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنا اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نشاو دا غمازا نی تیشا او بو گرو چی چوکی گٹی
یار فریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشا شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بکڑی دی تا داستا دا پچکاری بمبرا کا چی اول زان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماری والا
والی تخ پلان دے پیچکاری بمبا نہ لری
بولا بمبا سکو بابا دا یو بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا کا چی دا پوڑرو پوڑی رانی سی یو بمبا ہم رانی سا
یار بریا لے لالا تو اس دا پیچکاری پر یو بمبا ہم دمرا بخیلی کے ہاں
بخیلی نہ کوم پیچکاری دے ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کوما ما ویل ناروغ رکین کی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹر ہم شوی والا
خان دا ما زر اشتیا در توایم زر خواس انام پچلو ناروغی وقتا یم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی ظالما
گورا دا زڑا بمبا دا دا یو کال کینگی چی زان تا ور باندی پیچ کاری کوم کتی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیا چمانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص
والا کا بخینی والا کا کوما زوام چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا هسی خوش چٹی خبری دی زدہ یو کال کی چی کلا دی یو او کلا لبل چانا پا مبر اخلم و پوٹر زن تا پچکاری گوم تمی وینی چینج بلا ہم نیم والے
زانو چی زمان خبر نمانی ہاں دا دی بمبا وخلا
د فرید پلار ایوه خبره می درته کوله.
خواهی سنگ خبر دیرا تا کولا؟
ما ویل اوز خو پرید پا شبخانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی؟
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه دا؟
خزی بیخی می خواخه دا ما هم دقا چرت و حلیو
آقا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زویا ستړی مسی
خیر وسی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زویا دلته په دغه توشکه کینه خا زویا فرید څنګه وو
هو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کورته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهی شکر چې جوړ شو خا زویا هم دا اوس د مور یو خبره یاده کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدای فضلو که جر را تا وایا ده چه دول ناروغی ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډ سخته شوی دی معاینات یې راښکارا کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډ سخته و فرید داغه پودری د پچکاری بمبا استعمال کړي او دای هم په ایډ سخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډ به یې ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکړي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس ته واکو
نو تا له ډاکټرانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نشو بلا زموږ د وطن نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دمروه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
خنړو جنگلو خړو زامن دا وطن یو غیبی رغ می خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن تم دا ګل دا کې.